په پیښور کې د ماسپښین یو بجه شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ درورو خبرونه به له اسرار عالم مومند وو.
خیبر پختونخوا په کورمه کې پوځي عملیات دوام لري. دوامي نشتل ګوند مشر وایي که پاکستان پر اختیا امنیت غواړي د ترګرو پر ضد دې بې توپیره کار وکړي. او د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشري پر لومړۍ ورځ د کډوالو د مخنیوي او ځینو نور فرمانونه لاسلیک کړل. او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا حکومت وایي له کورمې سره نږدې په هنګو کې د بګن د حقو کډوان لپاره کیمپ جوړوي چې له روانو پوځي عملیاتو کډه کیږي. د هنګو ضلع کمشنر نوابګل د جنوري پر 6 مشالې ډوته ویل چې دوی د 1300 کورنیو د ورکډه کېدو لپاره تیاری نیسي. دغه په خبره کمبل خیمې خوراکي مواد او دوایان یې برابر کړي دي.
صدقوم سامان صوبائی حکومت طرف نہ ضلع انتظامیہ ہنگو ترغل ادا دے کے ٹینٹس فوم تسو گور لگے دا بلینکیٹ حکوم کیمپ سارا ریلیٹڈ سامان دا غاٹول ورکے دا ان شاء اللہ.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګر کې عملیات پیل کړي چې له وجې ځینې خلکو بې کوره شوي دي. د ضلع د پولیسو او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نومونه ښودلو بشرط بېګا مشال ډوته ویل چې په عملیاتو کې پوځ او سرحدي ځواکونو بګن بازار سره غوړګي او شاوخوا سیمې نیولې. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري پر 14 یې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی وو. بلخوا د سنی و تیزو قبیلې مشران نو د عملیاتو غندنه کړو دایي یو ورخي زګام بللې. د ومی نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وايي په پاکستان کې د طالبانو ترګري د ختمولو نیت نشته. هغه د جنوري پر 6 په پیښور کې خبريالانو ته ویل چې د پاکستان پوز مشر جنرال آصف منیر سره یې په ملاقات کې هغه ته ویل چې که ترګري ختمول غواړي نو د سنجیده ګامونو خستل دی وخایي. نوموړی زیاته ویي چې د پوز مشر ته یې ویل چې د طالبانو وسلوالو ختمولو نیت به ښکاره کوي. ایمل ولی خان او د خبر پختونخوا د زنو نورو ګوندونو مشرانو د پاکستاني پوځ او مشر جنرال آصف منیر سره د جنوري پر 14 په پیښور کې لیدلی وو. پوځ وایي د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي دي. خو د بیلابیلو سیمو خلکو وخت په وخت له مشالو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په عملیاتو کې د وسلوالو د ختمېدو پر ځای ولسي وګړي په تکلیف او بې کوره کیږي. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي هغه استاد وجلې چې څو ورځې مخکې یې تختبولې وو. د میرعلي ثاني پولیسو د جنوري پر 6 مشالې ډوته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې وجل شوی تن اتور رحمان نومیده چې د توریخیل اوسیدونکو او د سرکاري خونځي استاد وو. پولیسو د تیر په څیر داسل هم ویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوري په 8 هم وسلوالو په میرعلي کې په دوو جلا جلا هدفي بریدونو کې د ترګرۍ ضد پولیسو یو الکار شمیم خان او د حیدرخیلو یو سیدونکو فرمان الله وجلی وو. د هغه حملو ذمہواری هم چانو منلی. د جنوري په 6 د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل دندې د پیل پر لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره هغه ویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان هم ورکړ. خو د هغه د امر به له قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپلې هغې وادې په پوره کول لګیا دی چې ویلي وو له امریکا څخه به لږ تر لږه 12 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. همداراز ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه امریکا وویستله. په همدې حال کې ډونالډ ټرمپ د کانګرس لخوا د ویډیو شریک کولو پر اپ او ټیک ټاک بندیز د 15 ورځو لپاره ودراوه. ډونالډ ټرمپ د امریکې د 24 ولسمشر او جیمز وینس د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په 6 د خپلو دندو لوړې وکړې. دوی دواړو د 2040 کال د نومبر په میاشت کې په شو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه. او د پاکستان او ایران فوجي مشرانو پر امنیتی مسایلو خبرې کړې. د پاکستان فوج د اماړي کوچانګې د جنوري په شلمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال آصف منیر له خپل ایراني سیال میجر جنرال محمد باقری سره په پینډۍ کې وکتل. د خبر پاڼې له مخې دواړو په دفاعي همکاریو او امنیتي حالاتو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور تفصیل لري ورکړل شوی، خو په تېرو وختونو کې له دواړو ملکونو امنیتي چارواکو د حقو وسلوالو د مخنیوي په هکله غږېدلي چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعال دي. دواړو غاړو د یو بل پر خاوره د وسلوالو په نښه کولو لپاره بمباري هم کړي. او تر دې مهال مشال خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه و. اوس د ځوانانو غږ خبرونه. دا پروګرام تاسو د جمعې په ورځ له اسرائیل مومن سره په ژوندۍ بڼه اوریدلی وو. دا وخت یې تکرار دروړو.
ټوپک څنګه راغلی دی؟
ځوانان
تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دبکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخلي
چې دغه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وسی. اردوونکو او کتونکو د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس کې دا خبره مخترغله چې په جنکو د تعلیم د بندیز لپاره هیڅ قسمه جواز په اسلام کې نشته. او دوی دا خبره هم وکړه چې باید د جنکو پر تعلیم د بندیز لپاره دی جواز ونه لټول شي. دا بر سال کې دا چې په افغانستان کې د جنو پر تعلیم چې د شپږم ټولګي نه پورته دی په هغه بندیز دی. هم پر دغه غونډه کې د تعلیم نړیوال مبارز او د تعلیم د مبارزی ملال یوسفزی پلار زیاودین صاحب هم موجود دو. او لنی کمر غوی د وخت موږ سره د ځوانانو غږ خبرونه کې راغلی دي. دغه راز هم پر دې موضوع به موږ سره دیوا پتنګ صاحب غوی هم ملمانوی ل لندن غوی مدني فعال ده. دغه سي د تعلیم لپاره د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي وتلې چیرته ده. ل دوی سره به هم خبرې کوو. دغه راز د هم تاسو مې چې په افغانستان کې کوم د خزو په کرکټ باندې په هغه بندیز دی، نو د هغې له کبله د انګلستان کې ځینو سیاستوالانو دغه سي د افریقا ځینو سیاستوالانو هغوی داسې کمپاین شروع کړی دی چې د افغانستان په کرکټ لوبډله باندې داسې بندیزونه رامنځته کړي چې دا راز کومه چمپیونز ټرافي ده په فروری میاشت کې چې په هغې کې د افغان لوبډلې سره دغسې دوی میچونه ونه کړي. نو پر دې هم خبرې کوو او دغسې د پاکستان په کرکټ به هم خبرې کوو. د پاکستان او افغانستان پخوانی د کرکټ لوبغاړي او د سپورټس خبریالان به هم موږ سره وي. خو تر هر څه مخکې لومړی موضوع ته راځو او هغه دا د جنکو د تعلیم په دغه اړه باندې موږ یو راپور لرو. نو هغې ته لومړی راځو. اوریدونکو او کتونکو زه تاسو ته چې د رابطه الاسلامي لخوا د جنوري په 12مه جوړې شوې نړیوالې غونډې په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې په اسلام کې د جنو پر تعلیم د بندیز جواز نشته او باید هیڅوک یې مخه ونه نیسي. په اسلام آباد کې جوړې شوې دې غونډه کې مذهبي عالمانو پر هیوادونو غږ وکړ چې د جنو د زده کړو مخنیوي لپاره باید شرعي دلایل ونه لټوي. دا بر سال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم بندیز لګولی دی. دوی د دې کار لپاره شرعي دلایل راوړي خو د نړۍ ګڼو دیني عالمانو طالبانو دې کړنې مخالفت کړی دی. دغه راز هم دغه معنی زمونږ خبریال راشد خټک یو راپور برابر کړی دی. دغه راپور اورو راځو خپل ملمنو ته بیا او تاسو ته.
په پاکستان کې د نجونو د زده کړو پر ورځنی نړیوال کانفرنس په 12 جنوري سر ته ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول اسکرګردونه منظور کړل چې تر مخه یې زده کړې د ښځو او سړو ټولو لپاره یو مذهبي فریضه وګڼله. او په اسلامي ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دي. د اعلامیه په یوه ماده کې د بېوزلۍ او جګړو قربانین نجونو ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزینو ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایرې نه خارج دي. د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته له نورو پرته د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای هم وینا وکړه. هغې په خپله وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو بندیز په سختو ټکو غندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغې وویل چې طالبان ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په اعلامیه کې له دیني علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضحو ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقونو سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته بیا د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلد لیګ لخوا شوې وه چې پاکستان یې کوربه و. په کانفرانس کې د څلور څلوېښت اسلامي هیوادونو 150 استادو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامي سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی صاحب هم ویناوې وکړې.
اوردونکو دغه راپور تاسو واوریدو او زه فکر کوم چې ډی وی سیبه ته باز مونږه غږ ورزی. ډی وی سیبه تاسو هم ستړي بشئ زما غږ درته. ستاسو نه ډیره زیاته مننه. موږ ته خپل قیمتي وخت راویستو. زیاالدین صاحب تر هر څه مخکې همدې ته راځو چې آیا تاسو څه ګورئ چې دا قسمه غونډې مخکې هم شوي دي او که دا لومړی ځل دا قسمه خبرې وشولې او که پرس که دا قسمه خبرې شوي دي نو څومره مطمئن استې دا قسمه غونډو نه؟
خوشاله اوسې جی. زما خیال دی چې داسې خبرې په داسې مؤثره طریقه مخکې ته نه دي راغلي. مسلم ورلد لیگ چې دی دا د سعودي عرب د مکې معظمې کې د دې ستر دفتر دی او دا تنظیم د مسلم ورلد لیگ په نوم رابطه عالم اسلامي چورته هم وایي. دا یو ډېر مؤثره تنظیم دی او ډېر با وسایل تنظیم هم دی او زما خیال دی چې دا په تاریخ کې اول ځل کیږي چې یو مسلمان تنظیم د مسلمانانو تنظیم چې د هغې تعلق د سعودي عرب سره دی او هغې د نړۍ د مسلمانانو ملکونو او بیا چې په کوم ځای کې مسلمانان په اقلیت کې هم دي د هغې نمایندگان را غواړي او دا نمایندگان د جنکو د تعلیم په موضوع را غواړي او په دې باندې بیا د دې اجماع کې یعنی کنسنسس چې ورته وي چې یاره په هغې کې دا پریکړې کېږي. د دغه دوه ورځني کانفرنس نه مخکې په لسم تاریخ باندې دی په اسلام آباد کې یو راؤنډ ټیبل کانفرنس وکړو چې په هغې کې د نړۍ چې کوم مختلف مکاتب فکر دي او فرقې دي د هغې نمایندګان د اسلام او ورسره د پاکستان چې کوم ډېر جید علما دي یا مذهبي پیشواګان دي لکه د مولانا فضل الرحمان نواقلا، حامد الحق دی، اکوڑی پوری او بیا تقی عثمانی سیب. دا ټول یو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی دی په دې دستخط کی لاسلیک کی ا دے مسلم ورلد لیگ په سرپرستی کی داغی په دغه کی کنونشن کی یعنی دا دی تصدیق کی دی خبر او دا خبره لاسلیک کی چې د جنو تعلیم چې کم دی دا چې څنګه د سړی حق دی دغه سي د خزي حق دی او بیا دا هم تصدیق کی چې د ښځو د تعلیم په حواله نه د صنف دغه پکار دی تفریق پکار دی نه د ایج تفریق پکار دی او نه پکې څه محدودیت پکار دی چې څومره تعلیم یعنی چې څومره سړی ته ازادي د تعلیم دغه سي ښځې ته ازادي او دا د هغې بنیادي حق دی. نو دا یو ډېر لوی پیشرفت دی زما په خیال ځکه چې عموماً اسلام علم صاحب مونږه چې کوم د نوي تهذیب د نړۍ چې کوم نوی اقدار دی که هغه یا نوی غوښتنې دي که هغه د جنو تعلیم دی که هغه کلایمیټ دی که هغه انصاف دی که هغه برابري ده په دې موضوعاتو باندې اسلامي نړۍ چې ده دا یا خاموشه یا دا اپالوجیټیکي دا خبره نه کوي یا ملګرتیا کوي د دې ضد باندې. نو په اول ځل باندې او دا کسی مونگا مغرب تا پریخی دی دا دیر دا افسوس خبر دا نو دا یو اسلامی تنظیم چا دمرا موثر تنظیم دے دا ټول نمائندہ سٹیک ہولڈرز دا را غنڈول او بیا دا دین دا فتوہ غستل او بیا دا غیب پا دوی مرزبانے پا دغبانے دا ملالے دا تخریر پا شکر یعنی یو گلوبل کول دا چی دا عالمی شی او دا باقی تنظیمونو سرا دا دی یو ترون جوڑ شی نو دا چی کم دے زما پا خیال یو دیر موثر دو رزنے کام رنسو او زما او زتا سودام بیما چی دا سیو کانفرنس نو چی ختم شو زمونگا دا مسلم ورلڈ لیگ چکم سیکرٹری جنرل ہے علیسا داغی سر زمونگا بیا خپل ناستی وشولی او ملالی تی تپوسو کو چی بس دا کانفرنس شو خبر ختم کنا مخ کی اگر بینا پا دی باندی با مونگا بیڑکو دا کمپین با مخ کی زی نو زما پا خیال زخو دومر خوش بیدا یما چی که دیشی دا پیرادایم شیفت چی کم دے دا ما تا دی مسلمانانو نشات ثانیہ آثار کاری کم مخ کی لاتی پسیمتا دی
سم ڈیوی صاحب تاسو د زیاودین صاحب خبرې واورېدلې او دغه سیر راپور به هم تاسو اورېدلې وي څومره مطمئن سي دغه غونډې نه او که زدل دغه خبر وکم نو هغه دا چې مولانا فضل الرحمن یا د سنور علما یا دغه اسلامي هیوادونه په دوی هم دا تورنه لګي چې دوی په تیر وختونو کې له طالبانو سره ملاتړ کړی دی او وس هم داسې خبرې مخ ته راځي چې دوی وس هم په افغان طالبانو سره ملاتړ لري نو څنګه تاسو ګوري چې دغه به څه نتیجې راشي او هغوی به دغه جینکو په تعلیم چې کوم بندیز دی په افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته هغه به لرې کړل شي
ډېره زیاته مننه زه خپل سلامونه احترام جیمالدین صاحب ته هم رسوم دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ تاسو دا رقم کانفرانسونو سره نن ورځ مخامختي وجبدي کې اسلامي هیوادونه راټولېږي او د افغانستان یا د میرمنو یا د تعلیم په حق را باندې دغه پورته کول کېږي ګوره په افغانستان کې په پاکستان کې او په نړۍ کې نور هیوادونو کې موږ تاسو مسلمانان په یوه مذهب په یو عقیده باندې او په هیوادونو کې لکه پاکستان وښیو عربستان وښیو نور اسلامي هیوادونو کې نن ورځ نجونو ته د تعلیم حق ورکول شوی دی او لکه دلته چې ضیاءالدین صاحب وایي چې په د نجونو د تعلیم کې چې دوی ته څو مسله پورې درس ویي تر کومه عمره پورې ویي کومه رشته کې درس ویي اصلا محدودیت در دی لګول شوی خو دلته ستونزه چې همیشه چې را پیدا کېږي اکثره وخت د علماو لپاره هغه خلک چې هغوی تیکهداران د اسلام خپل ځان بولي فکر کوي چې دوی د اسلام نه ډېر زیات په خبر دي نو دغه نور خلک چې په دې هېواد کې اوسېږي هغوی معلومات کېدی شي د اسلام نه ډېر کم وي دلته زموږ تاسو ستونزه په دې کې ده چې هغه کسان چې واقعا نن ورځ په افغانستان کې په واکدارۍ کې دي هغوی د اسلام ټیکهداران شوي دي البته تاسو دلته چې هغوی د علما دي او په پاکستان کې ډېر کسان دي چې هغوی نن تورن دي په دې باندې چې دوی د طالبانو سره نږدې اړیکې لري په دې کې خو شک نشته دی چې د پاکستان حکومت علما د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې نو زموږ د مسلمانانو چې نن ورځ ګیله راځي دي چې په دغه رقم کړنو باندې په دغه رقم پالیسیو نو باندې موږ تاسو نه صرف د افغانستان ښځو ته ضرر رسوو موږ تاسو د خپل مذهب ته چې اسلام دی هغوی هغې ته موږ تاسو نن ورځ ډېره غټه صدمه ورته ورسوو نو دا رقم غونډې چې جوړېږي زه هم خوشبینه یم چې په دا رقم غونډو کې هغه مهمو خبرو باندې خبرې کېږي او دا رقم اشخاص را غوښتل کېږي چې د هغوی خبرې تاثیرګذاره دي خو ټوله خبر بېرته راځي دېته چې په دا رقم تاثیرګذار او څیرو
کسانو خپل څرګندونه کړي لکه چودھری فضل الله خان خان شکیب خان او دغه سی عمران خان او دی ټول ویلی چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې تاسو راوړې ده او باید د جینکو په تعلیم چې کوم بندیزونه دي هغه لری کړل شي زیاودین صاحب همدغه پښتو راځي بیا تکراروم چې تاسو څه ګوري چې دغه کومو هیوادونو مشرانو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو د کې چې کوم علما او د مختلفو هیوادونو نو تاسو نه ګوري چې طالبان دغه خلکو منی یا په دوی مېدا تورونه لري چې په تیر وختونو کې دوی سره ډېر نږدې اړیکې پاتې شوې دي تر دې چې په درمان ویلي چې دا زما بچی دی افغان طالبان یو وخت دوی یاد کړو نو څه ګوري چې د دوی دغه خبرې وبنل بشي او واقع دوی جدي دي مهمه خبر دا چې واقع دوی سیریس دي چې دغه مسله هوار شي کنه
دا ویل په دې وخت کې بل ګرانې خو یو ښکارا بدګون چې تاسو وینئ هغه دا دی چې د طالبانو استادان د طالبانو خیرخواهان د طالبانو ملګري په پاکستان کې یو پلیټ فارم ته راغونډول او اغي دا وضاحت او داغي دا فتوا او بیا په اغي لاسلیک د اسلام آباد د اعلامیه په شک شک په شکل کې دا په خپل ډیر لوی لاسته راوړنه پدې دا چې زبا دا وایم چې دا عمل چې کوم دورځي او شو دا یو تاریخي عمل پدې و چې د طالبان انګریزي کې چې موږ تاسو ډس ارم کړو دی وسلی کړو ځکه چې د طالبانو سره د جنو د تعلیم خلاف چې کومه وسله ده هغه مذهب دی هغه د اسلام اصول دی او هغه چې کوم کلتوري شیان دي هغه سم چې ملالی په خپل تقریر کې وې چې دی هغه خپل کلچر شیان چې کوم دي یا نه چې دی د دې چې کوم دا پابندۍ دي یا د ښځو د حقونو خلاف ورزي ده کله د کلچر او کله د مذهب کې په کلاب کې په کوټ کې یا دغه کې بندۍ او پیش کیږي نو کم از کم دا اوشوا په دې کانفرنس کې چې طالبان نظریاتي طور بے وسلی کړی شو یعنی دومره اجماع اوشوا یعنی دا دو بلیانا مسلمانانو نمائنده مذهبی پیشواگان ورسره دا و پندوس ملکونو نا راغلی سکالرز مفتیان اغی پا جمع دا فیصله کی طالب نوم پکې نه اخلي خو کدا کار هر څه ځای کیږي دا پکې لیکلی دي چې پاغا اعلانیه کې دا لیکلی دي چې کدا کار یو فرد کوي یا یو پارٹی کوي یو جماعت کوي یا سرکار کوي که هر څوک دا کار کوي چې د جنکو په تعلیم پابندي لګي یا محدود کوي نو دا د اسلامي شریعت خلاف ورزي ده او دا په کوم لیکلی دی چې د دغه شانت خلکو سره مونږ د لا تعلق اظهار کوجی نو کم از کم په دې یو موضوع باندې چې نن د طالبانو سره داغي استادان افیشلی د لا تعلق اظهار کی دا ډیر لوی خبره ده جی سبب چې فضل الرحمن سیب سټیج لذی یا بل سیب سټیج لذی یا حامد الحق زی نو هغه بس لس پرې سوچ کئ چې زه د طالب په باره کې مثبت بیان ورکم که ورنه کم هغه ملګرتیا وکم که ونه کم ځکه چې دا غي چې کم جندر اپارټایډ دغه دی رول له افغانستان کې نو دا یقینا چې د اسلام او د شریعت مخالف دی او تاسو دې ته مو ګورئ جی دې کانفرنس ته باقاعده طالبانو ته دعوت ورکړی شوی او زما خیال چې د پاکستان د حکومت زیات دلچسپی وه چې د هغوی نمایندګان دې راشي خو نن د طالبانو دا حال دی ټیک ده په افغانستان به قبضه وي د جبر قبضه ده دا خو نن د هغې دا حال دی چې ملا هبت الله د خپلو خلکو سره نشي مخامخ کېدی او د طالبانو نمایندګان نړۍ سره سترګې نشي لګولی ځکه چې دغه کانفرنس ته به دې په کومو سترګو راتله پهدنو څه به یې ویلو ورسره د ښځو په حواله باندې هېڅ ورسره نشته او پنځه قوانین تر اوسه پورې چې په افغانستان کې په درې نیم کالو کې طالبانو کم 215 احکامات جاری کړي دي قوانین یې جوړ کړي دي هر څه چې ورته موږ وایو په هغې کې 120 د جنو او د ښځو د بنیادي انساني حقونو خلاف دي نو داسې یو جندر اپارټایډ نظام چې کوم دی دا قابل قبول مهذبی نړۍ ته خو نه بالکل نن اسلامي نړۍ هم په دې راغونډېږي چې دا نظام دی پدې کې چې په خزو او په جنکو کومه پابندې دي دا باید چې ختم شي.
سم ډیوی صاحب، تاسو د ضیاءالدین صاحب خبرې واورېدې، داسې ښکاري د دوی د خبرو نه چې اسلامي هیوادونو سره کوم اسلامي نړۍ مشران دي، مذهبي عالمان دي، هغوی سره هم داسې ښکاري چې غم پیدا شوی دی چې دغه بندیز نه یوازې د دغه ښځو جینکو په تاوان دی، بلکې د اسلامي هیوادونو د اسلام د هغې په تاوان باندې دی. څه ګورئ تاسو؟ واقعي هم داسې ده که څنګه؟
ګورئ، بلا شکه چې د اسلام سره دا خبرې ټولې په ټکر کې دي. ما تاسو ته مخکې هم دا خبره وکړله چې دا رقم کړنې نه صرف د افغانستان خلکو ته په ضرر دي، اصلا د اسلامي نړۍ ته یا اسلام ته په ضرر باندې دي. دغه کوم هیوادونه چې راټول شوي دي، زموږ توقع همیشه د دغې هیوادونو نه ده چې دوی څنګه کولی شي چې په یوه اجماع کې راټول شي او وشي کړی چې د خپلو علماو سره او د خپلو هغه کسان چې واقعا تقتدار ټیکهداران د اسلام بولي، چې هغوی په یوه اواز باندې راوچت شي او وایي چې دا رقم کړنې نه درسته کړنې دي. خو بیا هم که تاسو راځو ګوره دېته چې دغه اسلامي هیوادونه راټول شي، آیا په طالبانو باندې به په ذهنیت باندې به دغه خبرې تاثیر وکړي که نه؟ ددې خانم د ستونزې موږ تاسو د ذهنیت سازي سره ده. دلته په پالیسیانو کې چې کومې پالیسیانې را طالبان را جوړوي، دې خاطر چې په دې ذهنیت باندې دوی دي، دوی په دې باور باندې دي، دوی په دې باندې باوري دي چې دغه کوم کړنې چې موږ کوو دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. نو موږ څنګه کولی شو چې په دا رقم کانفرانسونو کې چې دا رقم فتواوې ورکول کېږي، څنګه دا په طالب باندې تاثیر کولی شي چې راولي تر څو دوی په خپلو قوانینو کې تغییرات راولي، تر څو د افغانستان مېرمنه وشي کړی چې به مکتب ته راړی شي؟ دې په خاطر باندې موږ تاسو وینو چې ګوره دغه اسلامي هیوادونه مخکې هم راټول شوي دي، مخکې هم دوی فتواوې ورکړي دي، علماو هم فتواوې ورکړي د عربي هیوادونو نه، خو په طالبانو باندې کوم تاثیر گذاري ونه کړله، بلکې نور هم دوی.
نو تاسو څه وایئ؟ تاسو څه وایئ؟ وبخښه تاسو خبره پرې کوم. تاسو څه وایئ چې دغه هر څه که څه نتیجه نه ورکوي، نو بیا بله څه لار پاتې کیږي ستاسو په خیال باندې؟
ګوري زه نه یم چې دا نتیجه نه ورکوي. دا رقم مبارزه هم مبارزه ده چې هیوادونو را پیل کړی ده چې دوی را ټول شوي دي، تر څو کوشش وکړي چې په افغانستان کې یا به دا رقم فکرونو کې بدلون رامنځته شي او د اسلام دوم نه استفاده وشي. زما ټوله تمه ده چې د دغه رقم پالیسی ها د تنګ سره د فشار اعلامیه موږ تاسو هم غربي هیوادونه په کار دي چې هغوی هم په طالبانو باندې فشار راولي، تر څو اسلامي هیوادونه او غربي هیوادونه هغوی جور سره لاس یور کړي، تر څو په طالبانو باندې هغه فشار چې ضروري دی چې ورباندې راوستل
شي. زیاودی صاحب، اوس دې ته راځو. زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم تاسو هره ورځ لیکئ نن په جینو باندې د تعلیم د بندیز، دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، دا کاونټینګ کول، دا شمیرې کول تاسو څومره تکلیف رسی؟ او زموږ اوردونکو دا هم وایي چې نن څومره ورځ ده په افغانستان کې د جینو په تعلیم بندیز، یو څومره تاوان یې واړو؟
ډېرې ورځې وشولې او زه هره ورځ شمارم. او اسرار محمد صاحب، زما د ژوند ډېر خوږ شی دی او یو سیس چې زه د هغې دپاره ژوند غواړم، هغه دا دی چې ما د خدای اسې نه وژني تر څو پورې افغانان جونې بېرته خپلو سکونونو ته نه وي ورغلي. دا زما ارمان دی. د موضوع نه واپس لږ راځم. دا د دې کانفرنس یو اهمیت اصرار سه په دې باندې هم دی چې کله د جونو د تعلیم او د ښځو د حقونو خبره کیږي، نو طالبان یا د هغې ملګري چې کوم دي مرستیال، هغې وایي دا خو د مغرب ایجنډا ده او مغرب مونږ بدنامۍ او مونږ خپل کلتور ته پرېږدی او مونږ خپل مذهب ته پرېږدی او تاسو زموږ په مذهب کې ګوتې ووهئ او زموږ په کلتور کې ګوتې ووهئ. نو د دې کانفرنس چې اسلامي نړۍ چې کوم ده، د هغې نماینده چې کوم دانشور خلک دی، مذهبي خلک دی، هغې وایي چې نه، دا یو اسلامي حق دی، دا فریضه ده. نو دې سره کم از کم چې کوم مغربي تنظیمونه دي، زه دې کې د مغرب او د مشرق قائل نیم، خو اسې تاسو ته ویم چې کوم سیاسي تقسیم خلکو کړی دی، نو کم از کم دا غي هغه مورل سپورټ هغه ته ملاویږي، هغه ته یو کلیریټی راځي، او هغه پروپیګنډا چې طالبان یا دغه ملګری کوي چې دا زمونږ عقیده ده، مونږ پوښو کارم پوښه، یا دا زمونږ کلتور دی، مونږ پوښو کارم پوښه. نو د ملالې تقریر بل د بیا تاسو ډېر تاریخي تقریر وکړه، تاسو هغه چته لیدلې یا به نه لیدلې؟
بالکل، منګه ریپورت کې څه برخه راغستې وي ضیاءالدین صاحب؟
په هغه کې هغه دا خبره کوي چې یاره هیڅ جواز نشته، طالبانو ته دا حق نشته چې هغې یاد مذهب په نوم باندې، یاد کلتور په نوم باندې د ښځو د بنیادي حقونو خلاف ورزي وکړي. او زما نظر دا دی چې دوه شیان چې کوم دي هغه جونې د تعلیم نه یا ښځې د کار نه یا د هغې د ازادۍ پر لاره کې رکاوټ دی. یو پیټریارکی ده کومه چې نرواکی ده، او بیا د اسلامي تعلیماتو پیټریارکل انټرپریټیشن دی. یعنی ټول تفاسیر نارینه لیکلی دي، بیا په ټولو جماعتونو په ممبرانو باندې نه ناست دي. نو د مذهب چې کوم د نارینه تشریح ده، د سړو تشریح ده، دا دواړه داسې شیان دي.
زیاالدین صاحب وبخې، ستاسو خبره پرې کومه، سړی ولې ریږي ستاسو په خیال باندې د ښځو نه؟
سړو ته دا زما خیال دا دي ته زه بیماری وایم، دا ناجوړتیا ده، او دا ناجوړتیا د سړو نه ده، او دا صرف په مسلمانانو کې هم نه ده، دا په ټولو قومونو کې ده او په مغرب کې هم ده. سړی غیر محفوظ محسوسوي ځان، د ده دا خیال دی چې د ښځې ازادي چې ده هغې کې ډېر فیکټرز دي، تاسو ته پته ده په مختلف کلتورونو کې بیا مختلفې خبرې دي.
نو تاسو نه ګورئ چې هغه غلط ثابت شوي دي؟ ښځه که تعلیم یافته شي، ښځه که لوستې شي، هنر زده کړي، نو هغه سړي ته هم ګټه رسوي، سړي باندې به بوج کم شي که نه؟
په دې پوهېدل چې دي که نه، دا ګران کار نه دی، سر راکټ ساینس نه دی. زه خو اکثر نارینه ته دا وایم چې که تاسو د ښځو په ازادۍ یقین وساتئ، د جینکو په تعلیم باندې یقین وساتئ، نو ستاسو خپل ژوند به ښایسته وي، پر امنه به وي، خوشحاله به وي. او د دې ډېر مثالونه زه اکثر ورکوم چې په یو کور کې یو ځواني او پنځه خویندې، دغه یو ځوان د پیټریارکی د وجې د جنا هغه چې دی نو دغه ته ځي دوبۍ ته ځي، سعودي عرب ته ځي، یا په کښتو کې دلته کې مغربي ملکونو ته راځي، او وایي چې دغه پنځه خویندې به زه سنبالومه. نو دې خپل جنم تباه برباد کی، او دغه پنځه خویندې په کور کې د واده په انتظار ناسي، د هغې هم تباهي وشي. نو تا خو دا پیټریارکی چې کوم دی، دا سیکنس دا داسې بیماري ده چې یو نارم شوی دی، سوشل نارم دی که نه، او دا به وخت سره بدلېږي. او ما زما امید ده چې دا به داسې نه پاتې کېږي. انسانان به برابرۍ ته ځي، او انسانان به اجتماعي طور، او خصوصا زه د پښتنو خبره کوم چې په مونږ کې دا بیماري ډېره زیاته ده، ډېره زیاته. اکثر په دې سوشل میډیا باندې مال خلک پیغور راکړي چې یار ته د لور ګټې ته وي ناست دی که نه. نو دا د زوی په ګټه فخر کوي پلار، چې پلار زوی لېږل سعودي ته، بل ته پیسې رالېږي، زوی مې پیسې رالېږلې دي، او لور منې په کور کې که هغې تعلیم کړی او په کلي کې هغې ته نوکري میلاو وي، د هغې په ګټه ده ته ځان. نو دا داسې شیان دي چې دا په کار ده چې وخت سره دا مونږ انلرن کړو، دا نازده کړو، دا چې کوم شیزونه مونږ زده کړي دي په کلچر کې.
سم ډیوی صاحب، اوس دې ته راځو چې دا څلورم کال دی، په 2020 کې د جینکو تعلیم طالبان په واک کې راغلي دي په 2020 کې. د هغې نه وروسته تاسو وکتل، اول د شپږم ټولګي نه پورته، بیا په پوهنتونونو کې، بیا دغسې چې کوم ځای کې نرسان یا کوم میډیکل پوهنتونونه وي، په هغې کې هم بندیزونه ولګېدل په جینکو په تعلیم باندې. نو دغه جینکو سره ستاسو رابطې کېږي، هغوی په څه حال باندې دي؟
خوشحالی ادو خاطر چې د یو انسان چې تاسو هغه امید د ژوند واخلئ، هر مور و پلار اولین خواهش همدا دی چې څنګه زه خپل ماشوم تعلیم ته یې برابر کړم. ادو خاطر تعلیم بر طریقې نه ګوره، صرف فهم نه دی چې هغه زده کوي، هغه تربیه هم زده کوي، هغه پوهېږي چې څنګه د یو مشر د کشر سره زه څنګه خبرې وکړم، احترام زده کوي. نو په تعلیم کې ډېر څه دي چې هغه یو فرد زده کوي. نو څه وخت چې د یو هیواد کې موږ تاسو تعلیم بند کړو، بېله شکه چې هغه تولید چې مثال هغه هېواد چې پرمختګ لري، دغې پرمختګ د تاسو مخه نیسو. نو په افغانستان کې نن متاسفانه چې هغه پرمختګ ضروري دی، هغه پرمختګ مخه نیول شوی ده. زموږ نسل نجونې په کورونو کې ناستې دي، هلکان هم بېکاره دي، هغه زمینه د کار چې ضروري ده ورته نه پیدا کېږي. څه وخت چې نو په هېواد کې د تعلیم امکانات کم وي، ورځ تر بلې فهم کمېږي. وخت څه وخت چې فهم کم شي، نو خلک رشد هم نه کوي. نو څه وخت چې تاسو رشد کم شي په هېواد کې، ورځ تر بلې هغه چېرته ځي؟ نو دې په خاطر باندې فکر کوم چې هغه کوم احساسات چې نجونې متاسفانه په افغانستان کې لري کېدای شي چې ډېر کم خلک یې نه دي احساس کړي، خصوصا په غربي هېوادونو کې هغوی خپل ژوندونه دي. خو په افغانستان کې واقع د یوې مېرمنې په صفت باندې زه ډېره چاته خفه کېږم چې هغه نجونو سره خبرې کوم چې دوی څومره ناامیده دي.
زیاودین صاحب په اخر کې زموږ دغه برخه د خبرونې پای ته رسیږي. هغه جونې دا وخت چې هغه د بندیزونو لاندې دي، هغه په افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، په خاص توګه افغانستان کې چې په ګڼ ټولګي نه پورته دغه جونې، څنګه تاسو ته ډیوي صاحب هم ویلي چې دا وخت دا قسمه بندیزونو سره مخ دي، مایوسۍ سره مخ دي، هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ څه ورته ویل غواړي؟ ستاسو کومې هلې ځلې روانې دي؟ څه ورته وایي هغوی ته؟
نو دا سیدا چې دا ډېر د تکلیف وخت دی د ملیونونو جنو د پاره په افغانستان کې، څنګه چې د خوروي داسې زهم د ډېرو افغانانو خاندانونو سره زموږ تنظیم هم په رابطه کې دی، زه هم په رابطه کې ما اوس یو ماشوم چې دا یو میاشت مخکې هغه کازاکستان ته لاړه ده د میډیکل تعلیم دپاره، مونږه لږ ډېر سپورټ کو سنور خلکو. نو هر یو ماشوم د افغانستان چې دا ډېر روحانه تکړه قابله، تاسو وګورئ چې نن په پوره نړۍ کې یعنی په مختلف ملکونو کې چې کومې افغانانې دغه دی لیډرز دی په خزو کې د مدني تنظیمونو مشران دي، داغی غد ډیر موثر دی. او دا د جندر اپارټایډ چې کوم تحریک دی، دا داغی تحریک دی، موږ باندې خلک سپورټ کوو. نو زما خو هغه ته یقینا چې کزه ډیر سو به ما داغی تسلی خو به اله کیږي چې هغه خپل مکتب ته واپس لاړ شي. تاسو وګورئ لکه تقریبا څوک یو شهر یا سلور ملیون یادی، څوک درې ملیون یادی، صحیح شمېره څوک نه ښیي. خو موږ به درې ملیونه افغانانې جونې چې د شپږم ټولګي نه بره هغه نه های سکول ویلی شي، نه یونیورسټۍ ته تللی شي، تر دې پورې چې د دایي جوړېدو چې هغه د ماشوم په پیدایش کې مرسته کوي، هغه دایي جوړېدو ته هم نه پرېږدي. نو دا یقینا ځکه چې زما نظر کې تعلیم چې کوم دی کنه، دا د ژوند کور ته ګمبنۍ دروازه ده. یعنی که ژوند یو کور وګڼو مونږه، ډومبۍ دروازه چې کوم دا تعلیم دی، چې دا دروازه نه کولاو شي نو نورې ټولې مواقع بندې دي. نو یقینا چې د هغې دپاره ګران وخت دی. خو زه وایمه که څوک پټ انډرګراوند سکولس ته ځي، سیکرټ سکولس چې ورته وایي، په کار ده چې هغه ځي آنلاین ایجوکیشن دپاره. اوس دا چې کوم مسلم ورلډ لیګ کانفرنس شو، په دې کې هغې د افغانانو جنوس دپاره هم ښکاره کیدی شي هغې دغه اعلان نه کړی د افغانانو جنوس دپاره، خو ماته چې څومره معلومات دي. نو په دې کانفرنس کې هم لکه دوه خبرې کېدې، یو چې حق یعنی رائټس، او بیا دویم ریسورسز چې دا تعلیم د جنۍ حق دی او دا د دې لپاره وسایل قوانینو کې بدلون. نو زما خیال دی چې وظایف هم په مغربي ملکونو کې تر اوسه پورې کافي ملکونو چې کوم دی هغې افغانانو جنو دپاره وظایف ورکړي دي او ورکوي هم. خو دا ځل په دې کانفرنس کې دا پریکړې وشوې او لاسلیک شوې ډېرې معاهدي چې مسلمانانو جنو ته چې کومې په کانفلیکټ کې دي هغې ته به مونږ سکالرشپ هم ورکوو. نو آنلاین ایجوکیشن دی، نورې لارې دي. خو د ټول نه مهم شی چې کوم دی هغه دا خو لکه ټمپرری چې ورته وایي لږ وخت دپاره د مسلې حل دی. مهم څه چې کوم دی هغه دا دی چې هغه د افغانانو مبارزینو د هغه تحریک ملګرتیا ده چې د جندر اپارټایډ دا نظام چې کوم دی دا مات شي. او څنګه چې په اسلام آباد کې او پېښور کې او په ایران کې او په نورو ملکونو کې جنې ته کم از کم د تعلیم حق دی، دا حق کم دی د افغانستان جنو ته هم ورکړی شي. دا حق په کندهار کې پکار دی، دا په بهر تلو باندې نه کیږي، ځکه چې دومره لوی په میلیونونو ماشومان به څنګه تاسو بهر لېږئ. نو دغه د پاره او دا دغه بنیادي حق دی. او طالبان چې کوم دي دی غواړي چې لکه نن افغانستان د سړو افغانستان دی، نن افغانستان د طالبانو افغانستان دی، په هغې کې د نان طالبان پاپولیشن دپاره چې کوم غیر طالب آباد کې ده نور قامونه دي، لکه چې طالبان زیات پښتانه دي، ازبک دي، تاجک دي، هزاره دي، د هغې نمایندګي نشته دی، د اقلیتونو نمایندګي نشته دی. نو د طالب ګورنمنت آف طالب، فار طالب، بای طالب، دا تک بر پوری چلے دے زور باندھے جبر باندھے
ډیره زیاته مننه ضیاءالدین صاحب نړۍ مننه ستاسې نه خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو ډیوی صاحب ستاسې نه هم نړۍ مننه مونږ ته خپل وخت راکړو ښه وختونه تاسې دواړو ته ښه ژوند نړۍ مننه تاسې اوریدونکو بیا هم دا د دوی خپل نظر وو په افغانستان کې طالبان وایي چې مونږه ښځو ته په شری چوکاټ کې دننه خپل حقونه د هغې ورکول لپاره زمینه برابرو دوی دا هم وایي چې مونږه د جنکو په تعلیم بندیز نه غواړو خو د امرسانی پورې به دغه بندیز وي یعنی دوی وایي چې مونږه دوی ته د امرسانی پورې به په دغه تعلیم باندې بندیز وي دوی دا خبره هم کوي دغه راز منګه هم پر دې خبرې کولې چې په جنوري په 12 چې په اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس وو د جنکو د تعلیم په اړه باندې د رابط الاسلامي لخوا دغه کانفرنس را جوړ شوی وو نو هم پر دې مو خبرې کولې او اوس هم لږه شیبه کې زو یوې بلې برخې ته سپورټس ته ځو کرکټ ته ورځو خو دلته کې وسندره ورو
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زدک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نکو تن داد پلار نکو تن کھلے کا بات کا کھلے کا بات کا زدک لک لکانی کا
ځوانانو غږ خبرونه دا وخت سه په فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه اوري په ریډیو باندې اوري او سم راځو په کرکټ باندې خبرې کوو اوریدونکو تاسو ته څنګه معلومه ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو د یوه لیک له لارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د اتلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. دوی دغه غوښتنه د دې لپاره کوله چې په افغانستان کې د ښځو پر کرکټ باندې سپورټس باندې بندیز دی. نو دوی ویل چې دغه راز د افغان کرکټ چې کوم د سړو لوبډله د هغې سره دی هم په چمپیونز ټرافۍ کې چې کوم فروری میاشت کې شروع کیږي په هغې کې دی له سړو کرکټ لوبډلې سره هم لوبې ونه کړی شي. دغه راز دا هم درته زه ویم چې د سولې پرخا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړ او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته یې ویلي وو چې له افغانستان سره دې سیالي نه کوي. پر دې معنی او دغسې نور ځینې موضوعات دي لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د سوات احسان الله هغه دا وخت په پاکستان سپر لیگ کې هغه ته ځای ورنه کړل شو. نو په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې هغه ډېره د خفګان څرګندونه کړې ده. او پر دې سربیره د پاکستان او د ویسټ انډیز میچونه هم ټیسټ میچونه هغه هم روان دي په پاکستان کې. نو پر دې ولدي سر په تړلو نورو موضوعاتو خبرې کوو. موږ سره د افغانستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد صاحب هغوی راغلي دي. او هستی ګل صاحب ستړي مشي زماږ درځي.
السلام علیکم مومن صاحب، تاسو ته د مشر رادیو د تلویزیون ټولو اوریدونکو ته زما له خوا نه سلام او احترام دواړه. ډیره مننه، غږ راځي په خیر سره.
وعلیکم السلام، ساسن ډیره زیاته مننه. او موږ سره د سپورتس خبریال چې همیشه از موږ خبرونه کې موږ سره برخه اخلي د اسلام آباد نه یو ځل بیا موږ سره راغلی دی. ایاز رضا پر دې سه بو تاسو هم ډیر سلام شي.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو کتونکو ته او خاص کر تاسو ته او بیا پتیره تیر است ګل عابد صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه هستی ګل صاحب. لومبه که هم پر دې خبرې وکړو چې دغه د افغانستان د کرکټ لوبډلې خلاف چې کوم کمپاین د انګلینډ سیاستوالو او دغه سي د ساوث افریقا سیاستوالو پیل کړی دی، دې ته څنګه ګوري؟
ډیره زیاته مننه مومن صاحب. اول خو خوشبختانه چې کوم موضوع د افغانستان د کرکټ باره کې راجګر شوی وه هغه د انګلینډ کرکټ بورډ او ساوث افریقا کرکټ بورډ دینه وړاندې آسټرالیا کرکټ بورډ دغه سي کیسې کړې وې او هغوی دغه د پریکړه د کیسې دل پر راجګې کړې وې چې هغوی د افغانستان دننه د ښځو د کرکټ ته اشاره کړې وه او ورسره په څنګ د ښځو تعلیم ته اشاره وه. نو کرکٹ جو دے دے کرکٹ نړیواله شورا آئی سی سی ان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو دے هغه چې د یو نان گورنمنٹ ارګنایزیشن دے هغه په خپل داخل کې د کرکٹ سیاسي مداخله او کیسه نه منی. او خوشبختانه به وایم کومه کیسه چې راجګل شوی او هغه کیسه اوس ان شاء الله چې لمند تللی دا آئی سی سی هغه ټولو ته جواب ورکړی دی. خو دغه کیسه چې دی بروس کې بیا هم کېدای شي را پیدا شي، دغه ته د حل لاره باید پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان ګورنمنټ چې دغه موضوع چې دا باید ډېره جدي پاملرنه توجه ورته وکړي تر څو د افغانستان کرکټ چې نن سبا به کوم سټیج کې ده او څنګه اچیومنټ یا لاسته راوړنې لري هغه موږ له لاسه ورنکو او موږ د کرکټ دا کوم کاروان چې دا باید تر اخره پورې همداسې روان وي. نو دا موضوع چې دا ان شاء الله اوس ختم شوی ده. نړیوالې شورا هم هغه کوم سیاسین چې ده هغوی ته خپل جوابونه ورکړي دي او د ساوث افریقا کرکټ بورډ یا د انګلند کرکټ بورډ هغوی ته تقریبا هغه سي لکه څنګه چې موږ تاسو ته د هغې نه کوم خطرې نو هغه سي مخ ته ورسره نه تللي. نو کرکټ چې دی دا له سیاست نه لري یو شی دی او د کرکټ نړیواله شورا په کرکټ د کرکټ په دننه هیڅ سیاسي دخل اندازي نه مني.
ایاز په دغه هم خپل لنډ نظر وکړي. مننه به وي ځکه چې پوښتنې ډېرې زیاتې دي او بس صرف ستاسو دغه پوښتنه ده چې څه کېدای شي لکه دا کوم کمپاینونه چې وچلېدل په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لخوا د پښتنو لخوا د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ کې داسې کمپاینونه باید دوام وکړي او کنه تاسو څه وایئ تاسو؟
بالکل کا ایسی سی دارنګ سی سټیپونه پورته کړل اوس خدا خبره تقریبا ختم شي وي د سیګل سی په دی باندې خرنا واچولا چې ایسی سی د مکمل مثبت جوابونه د انګلند کې چې کوم پارلیمنٹیرینز دی یاد ساوث افریقی دغه خپل جوابونه ورکړي دي. خو کدا سی کرکټ چې کوم دی دا خو یو داسې لوبه ده چې دا خو باونډریزم نه مني، داسې لینګویجم نه مني، داسې سیاسي اړیکې نه مني.
ایاز ساسینا تاسو خو خپل یو څه نظر ورکو خو وخت موږ سره کم دی نو که اوس همدې ته راشو چې ایاز پښتنه دا چې د سوات چې کوم سره تعلق لرونکی لوبغاړی دی احسان الله هغه په دې وروستیو کې کومې لوبې وکړلې ملي لوبډلې ته راغې څومره زر مشهور شو همره زر هغه راپرېوتو او ډیر ځات خپم دی په ټولنیزو رسنیو د هغوی خبرې هم تاسو اوري په پی سي ایل کې هغه ته موقع ور نه کړل شوه په نورو فرانچایز کې هم هغه نه اخیستل کېږي ملي لوبډلې نه هم وته څه وایې څم نظر دی
بالکل احسان الله تو خو چې کوم هغه په 2023 کې پاکستان سپر لیگ او اتم سپر لیگ په هغه کې هغه د ایونت د ټول نه غوړه لوغړی یعنی غوړه بالر ټاکل شوی خو د بدقسمتۍ نه هغه مسلسل د انجری یعنی د زخمی دو کار شوی دی او کوم چې پاکستان کرکټ بورډ کوم هغه لا فیز یو ور کړو چې دا غي علاج وکړو د بدقسمتۍ نه هغه هغه بد کړو او د بل چانه علاج کړو او دا غي د علاج لوي دا غا پرېشن غلط شوی نو بیا هغه مسلسل مطلب د ستونزو سره او د زخمی کېدو لوي
آیا زو بخی منگ سره وخت کم دی زر پختنه کوم اساس نه نو داسې لوبغاړو څه کول پکار دی چې کم نوی لوبغاړي روان دي چې آیا هغه د احسان په دغه لار باندې لاړ نشي که څنګه څه وای تاسو
جی بالکل احسان د پاره خوشحالی خبره دادا چې هغه سره علی ترین څوک چې د ملتان سلطان اونر دی غور سره رابطه کړی دا غور لا آفر مر کړی پیشکشی مر کړی د قبول کړی هم دی او د چې کومې پرسانایو باندې یا په میډیا باندې کومې خبرې چلولې د ریټایرمنٹ اعلان یې کړی وو هغه هم دوه واپس اخست دی مطلب دا دی چې لوبغاړی بزان د سیاست نم رو باسي او لوبغاړی به داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه نه دې ته خطر جوړ شي مقصد دا دی چې احسان الله ته اوس هم د یو ښه کوچ د یو ښه مینټور ضرورت دی چې هغه پوهوي او هغه ته مطلب د طریقه خې هغه لږ ساده غوندې زموږ سره کرکټ کړی سی ګل عابد صحیح به هم پیژني موږ یې ډېرې نږدې نه پیژنو ټیک ده چې هغه کې ډېر زیات ټیلنټ دی او هغه خپل ټیلنټ دنیا ته ښودلی هم همدی شعیب اختر دا خبره کړې ده چې که زما ریکارډ څوک ماتولی شي نو د سوات احسان الله به یې ماتوي خو دا هغه مطلب دی وایي چې خپله خوله کلا ده هم بلا ده دا غینه صدا سي کوتاه دا څه خبري شوي دي چې دا غي لوجه دا غل کرکټ بورډم خفه شوی او فرانچایزم تي خفه شوی دي خو نو لوغاړو ته زموږ د نصیحت ته او دا غوي ته وایو چېره خپل مقصد وګرځوي او د مقصد نه چې کله اخو دی خو تاسو زه نو تاسو به مسلو سره مخ کیږي
سما هڅه کول چې د سره څو اتفاق کوي تاسو چې کم لوبغاړي دي کم پلیر دي هغه ته هم تعلیم ترلاسه کول ضروری دی دغه سه څنګه چې آیاز دغه لور ته اشاره وکړه په هغه هم ضروری دی سیاست کې مداخله هم نه د پکاره خو تاسو نه ګوري چې کوم کرکټ بورډونه دی هغه هم وړي وړي خبرې رانی سی او به دوی ته سزا ورکړي ځن لوبغاړو ته تاسو په پته چې په دې وروستیو کې فخر زمان کوم ټویټ کړو د بابر اعظم په ملاتړ کې داغه نه روسه به تاسو کته لګه د څونه میچونه به هر وساتل شو نو پستاسو خپل څه نظر ده په دې باندې دغه ستاسو به خپل شهزاد محمد شهزاد هغه هم د مسلو سره مخ شو
بالکل آیا د ډېرې خبرې وکړلې کنه دا سپورتس میچ دا خو یو مسنجر دی کنه یو پیغام رسون کې دی او دغه سپورت کرکټ کې خوار سړی کرکټ کې کلاس چې دا په کم خلکو کې ماشاءالله دا احسان چې دی احسان الله منګم ګورو په سوشل میډیا کې دا هغه کرکټر چې دی هغه ډېر یعنی زما نظر کمزورې دی او دی چې دی باید رول ماډل اوسېږي دی باید داسې اوسېږي چې د سواد کې یو اکیډمي هم چلوي په هغه اکیډمي کې هغه لوبغاړي چې دی هغه غوندې شي دا ته چې کوم خپل ژبه د خپل کرکټ کیریر چې دی زما نظر انجري موضوع بنه شي د خپل کرکټ کیریر به خرابه کړی د خپل خوله چې د خپل کرکټر چې دی دا ویډیوګانې چې موږ ګورو دا یو سپورټسمن لپاره سپورټسمن سره کرکټر سره ښه نه ښکاري نو دی باید ډېر رول ماډل اوسېږي او دی باید دغه شعیب اختر چې کومې کیسې کړي دي کومې خبرې
ایاز اوس دې ترزو چې کما د پاکستان کرکټ لوبډله دا ویسټ انډیز سره میچونه روان دي څنګه ارزوي څنګه لوبډله دا وختي
بالکل پاکستان ته هوم گراؤنڈ هوم کراؤڈ ایڈوانٹیج حاصل دی خو د بدقسمتۍ نه د ملتان چې کوم وکټ ته یا د ملتان چې نن کوم موسم چین شوی دی او میچ هم تاسو ته به پته وي چې په ټایم باندې نه شروع شوی د هغې له وجې د ویسټ انډیز ټیم تر دې دمه د ښې مقابلې مقابله کړې ده سلور د پاکستان مین لوبغاړي اوټ کی چې په هغې کې کپتان او بابر اعظم هم مطلب دی اوټ شوي دي او د پاکستان چې کوم اپر لوبغاړي دي اوپنران هغه هم ناکام شوي دي ابو هریرا محمد هریرا څوک چې د شعیب ملک د یو لیجنډ اوراره دی اغم په پیلا ټیسټ میچ کې په پیلا اننګز کې د ناکامۍ سره مخ شوې دی خو به هر حال ګورو چې پر روانو کې څه کوي د پاکستان په دوره باندې راغلي دی ویسټ انډیز ټیم هغه رنګ نامي ګرامي کرکټران پاره کې موجود خو نه دي ولې د پاکستان کرکټ بورډ هم دغه ایونت لپاره ځنې سینیئر لوبغاړو ته د آرام مکور کړی دا او موږ په دې کې غټ نمونه خاص کر د بالینګ په شوبه کې نیو په پاکستان کې عموما سپین وکټ جوړیږي او په ملتان وکټ هم سپین وکټ ته نو پاکستان د دې له وجې سپین شوبه ډېره مضبوطه کړې ده او سپین شوبه باندې پاکستان دغه میچونه کوشش کیو چې وګټي ځکه چې وس د پاکستان چې کوم دا بیټینګ دی نو دا غي خو مطلب د مس خوان او مزه نشته چې کوم ترتیب دمه بوري زموږ چې کوم بابر اعظم دی په ټیسټ میچ کې ترتیب دمه خا کرکردګی نه کړی چې سمره زموږ د ټیسټونه روان دي پاغه کې زموږ د بابر اعظم نه ډیر زیات امید چې یو ډبل سنچری خامخا سکور کی ځکه چې د بابر اعظم کوم مطلب ټیکنیک ته کوم کرکټ ته وزما په نظر کې اسی ګل سیب په دې نظر واچي هغه د ټینشن سره لک شان مخ شوې دی ځکه چې هغه په تیر سو وختونو نه اکثر انځونه په ټیسټ کرکټ کې نه کوي دارنګي اوس محمد رضوان دے ولاړ دے اور سره سوت شکیل ولاړ دے ففتیان دواړو کړی دی په دې امید چې سبا دوی د اننګز شروعات کوي نو ویسټ انډیز تبا خرنځونه وکي او کنا دوی مطلب دې همدارنګي انډر 200-250 رنځونه کوي دا کم دی ویسټ انډیز لکه دوی مطلب دې ورکوي مارجن ورکوي نو 350 پلس رنځونه په پاکستان کې وي نو بیا ما ته امید دی چې د پاکستان سپین شوبه دومره مضبوطه ده چې کېدای شي چې د ویسټ انډیز ټیم په فالو آن باندې هم مجبورې کړي
سم او ځنه خود مشر ځوان خبرونه دا وخته سګوري او لږه شپه کې دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب پای ترسيږي خو په وبخه په رادیو پای ترسيږي په فیسبوک او یوټیوب باندې دوام لري تاسو به سره اوسئ هسي ګل سیبو که په دغه هم لګرنا چې تاسو خوخه دا چې پاکستان لوبډله که تاسو ګوري چې موده مخکې چې کوم دوی د ویننګ هغه شروع وکړه نو انګلند ته ماته ورکړه اوس په اخر کې دا حال لې تاسو ګوري د افریقین په ټیسټ میچونو کې ماته وخوړه دغه سه اوس د سټریز خلاف هم لوبه خنه روانه د ټیمونو باندې څه چل شوی دی یو ان یو سیریز خو کی بل خرابو کی بل خو کی بل خرابو کی څنګه ګوري دا څه څنګه ارزوي تاسو
کرکټ دی او د کرکټ ډیر ټیلنټ پاکستان لري خو د پاکستان لوبډله چې دا هغه ډیر ذره جګی افغانستان پاکستان ٹیم بیرتا پور دگی اور پاکستان ٹیم چاہیے ٹیم بیرتا جگی گی بیر تیل لاس ورک اس پاکستان چی چمپین ٹرافی پسر باندھے والا تقریباً ٹائم دے پکے پاکستان ٹیم وننگ کمبینیشن وننگ مومنٹم او د ټیم ورک شوټ دی هغه ټول امدا موقع ده چې په دې موقع کې د پاکستان ټیم بیرته راځي شي خو بدبختانه کې سایمایوب چې دا د پاکستان لپاره غټه ځای ده د هغه انجری
سم آیا تاسو هم کده پښتنه لنډو کې جواب کې چې ټیمونو کې تاسو کنسیسټنسي وی نه یوازې پاکستان نه نورې لوبډلې هم که تاسو وګورئ افریقي لوبډلې څه وخت کې په پاکستان په ونډه سیریز کې ماتې وخوړله بیا چې کومه ده ٹی ٹوینٹی کی شلور کے پاکستان لما تو ورکڑا ٹیسٹ کے بے دگا ہار سو شو بلخو بے پاکستان دگا حال لے بے پدے ارسو کی افغان لوب ڈالی کم گیمون اوکڑ یا آسٹریلیا نو تاسو څه ګوري چې دا داسې نخ کاری چې لکه مستقل مزاجی نخ کاری په ټیمونو کې کنا
بالکل کتا سوچ کړی وی او مخ کې مون کرکټ ته وګورو چې کم د 2010 نمخ کی کرکٹ ہو آگا بدل کرکٹ ہو آگے کے بعد ٹی ٹوینٹی دا ون ڈے اور دا ٹیسٹ یو ٹیم ہو اس دا ہر ٹیم مطلب دے کپتان عمر روی خو دا ٹی ٹوینٹی ون ڈے اور دا ٹیسٹ دے پا رہے ٹیموں نے بدل کڑی ہوئی کم کہ چیز لگا سنگ سی بولا ابھی سے دا خبر ہو گلا چپ ٹیم کی مومنٹم ختم شی نو دا تجربہ ٹک تچ یو پینش پکا لا او چلے دا کامیاب خاص کر دا آسٹریلیا دا پارا دا نور ٹیموں دا پارا زمان مطلب دا دا وقت زیادہ مطلب دا چی کم لوگ واڑے پٹسٹ کی خاکر کردگی کی پکار ہے چپ ون ڈے کیم می خو ٹی ٹوینٹی کی بیام ٹھیک تدا سے لوباڑی چاہے ون ڈے ٹیسٹ دفارا ہل نہیں ہوئی خو د ون ډے او د ټیسټ ټیمونه کوم یو ځای وساتل نو د لوغړو خپل کالجیز سره جوړیږي بیا میچونه غټي یو اعلان کول غواړم هغه دا چې د پیر پورز باندې د منګل پورز باندې با پټولا فاټکی پټولا فاټی په ګراوندونو باندې د انډر 19 د 16 او د 15 ټرایلز وی نو ډیر مینوال د ماشال ریډیو دا وخت زمون غوګاوري په جمرو سټیډیم با د خیبر ضلع د لوغړو د نه ورځ او د پیر پورز باندې ټرایلز کیږي نو چې د خلک لاشي په دې کې پارټیسیپیشن وکي نو دا یو اعلان ما
ضرور مهم اعلان دی ایاز کتا سو بیا هم وای په راتلون کی گل پورز باندې او نه پورز باندې بدغه ٹرائلز کیږي او د کم ایج نه تاسو ول چر شپړسم شپړس کال نه کم عمر زوانان یو د نور لسونه کم عمر زوانانی
پدې کې بعد درې قسمه ٹرائلز کی د 1500 کالو د 1100 کالو او د 1900 کالو دا دوه ورځې ٹرائلز به وي دریا زفریدی په قیادت کې بدا کیږي او په ټوله فاټا کې بکیږي نو مقصد مې دا چې ټوله فاټا دا زموږ غږ आवाज اوري نو هغه ته به مو دا وایو چې تاسو خپل ماشومانان چې کم منتخب شوی ګراوندونه لري لکه جمرو سپورتس کمپلیکس دی باجاور سپورتس کمپلیکس دی په دور دانې په نورو ضلعو کې هم هغه ته ګراوندونه خودلې شوې دي لوګاډ دی راشي او ټرائلز دی ورکی او د دې موقع نه دی فائدہ اوچته
سم ډېر مهم اعلان دی او سم ډیر زیات مننه ساسو دوانو قدرمنو ملمنونه چې منګلم وخره کو نړۍ مننه ساسو نه خو وختونه خجون اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه تاسو واوریدل منګه په کرکټ باندې خبرې کولې د پاکستان او افغانستان او دغه راځي موږ سره ملمنو له جلال آباد د پخوانی افغان کرکټر حسیب الله عابد صاحب او دغه سید سپورټس خبریال ایاز رضا پردیس صاحب هغوی له اسلام آباد موږ سره ملمنو همدې سره زموږ دغه خبرونه پای ته رسیږي او خپل کوربه سره لمومن د خبرونه پروډوسر اسحاق میری ته اجازه ورکړي د الله پامان ښه وختونه
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري